د سهار لس بجې شوې په یوې بلې پښتو خپرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. اور چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نن ولسی جرګې استضاع کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د اسلامي دولت او نورو افراطي ډلو پر ضد د امریکا لخوا د مبارزې ډاډ ورکړ. پر دې او پر ځینو نورو سیمه ییزو په د افغانستان په کورنیو او دغه راز نړیوالو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه سپورت او د ګوړې اچار درته خپرو. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. سفیر الله ستانکزي ته به غوږ شو.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان ولسی جرګه وایي نن د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومي استضاع کړی دی. امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د اسلامي دولت او نورو افراطي ډلو پر ضد د امریکا لخوا د مبارزې د دوام ډاډ ورکړ او د افغانستان له امنیت سره یې د همکارۍ څرګندونې وکړې. او د پکتیا په ډنډ پټن ولسوالۍ کې دوه افغان سرتېرو په جګړه کې د سختو ټپونو له امله سا ورکړي. په بهرنیو خبرونو کې هم دا اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو جنوبي کوریا ژمنه کړې د هغه ګواښ په وړاندې به چې دوی د شمالي کوریا له لورې بللی په خپلو کې دفاعي همکارۍ ته پراختیا ورکوي. پوره خبرونه. ولسی جرګه وایي نن یې د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي استضاع کړی دی. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د نن ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د افغانستان د روان امنیتي وضعیت او د ولسی جرګې د غړیو د اندېښنو په خاطر د کورنیو چارو وزیر استضاع شوی دی. که څه هم له دې مخکې ولسی جرګې څو واره د کورنیو چارو د وزیر استضاع مطرح کړې وه، خو دا به لومړی ځل وي چې د افغانستان د نوې کابینې یو وزیر استضاع کیږي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ آسیا د هیوادونو ته د اسلامي دولت او نورو افراطي ډلو پر ضد د امریکا لخوا د مبارزې د دوام ډاډ ورکړ. جان کیری له ولسمشر اسلام کریموف سره په لرغوني ښار سمرقند کې د کتنې پر مهال ویل چې د افغانستان د امنیت په برخه کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو په اندېښنو کې ځان شریک بولي او په هغو ستونزو خبر دی چې د افراطي ډلو په تیره د اسلامي دولت ډلې او القاعده شبکې پر ضد مبارزې په وړاندې شته. کیری منځنۍ آسیا ته د څلور ورځني سفر په ترڅ کې د دې سیمې د پنځو هیوادونو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قزاقستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره د غونډې په شکل کریموف سره وکتل. د دې غونډې هدف د افراطي اسلام پالو پر ضد د واشنگتن لخوا د مبارزې د دوام ډاډ بلل شوی دی. د پکتیا په ډنډ پټن ولسوالۍ کې دوه افغان سرتېرو په جګړه کې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. د پکتیا 204 سرحدي زون قماندان عبدالبصیر خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې په ډنډ پټن ولسوالۍ کې له پرون سهار راهیسې جګړه روانه ده چې پکې دوه سرتېري وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. اخو له سیمې څخه د ځایي خبریالانو او عیني شاهدانو په حواله د افغان سرتېرو سره مرسته نه شوي او ډنډ پټن ولسوالۍ ته هم غځېدلې لار تړلې ده. خو د پکتیا امنی قماندان زلمی اوریاخیل رد کړه چې په ډنډ پټن کې د وضعیت ډیر خراب وي. او د افغانستان د مالیه وزارت د آسیایي پراختیایي بانک د هغې مرستې ژمنې خبر ورکوي چې د عامه تاسیساتو د رغونې لپاره پام کې نیول شوي. د مالیه وزارت په یو بیان کې خبر ورکوي چې په دې اړه موافقه په متحده ایالاتونو کې د آسیایي پراختیایي بانک له مرکز څخه د مالیه وزارت د معین مصطفی مستور د کتنې پر مهال شوې وه. بیان زیاتوي آسیایي پراختیایي بانک او مرستندویو هیوادونو ژمنه کړې چې د افغانستان له حکومت سره به د عامه تاسیساتو د رغونې لپاره 858 میلیونه ډالره مالی مرسته کوي. دا مرستې د 2012 او 2016 میلادي کلونو ترمنځ افغانستان ته ورکول کیږي. د مالیه وزارت وایي دا مرسته به د افغانستان له اقتصادي ودې، د انرژۍ له لیږد، د خصوصي سکتور او د عامه تاسیساتو له پیاوړتیا سره مرسته وکړي. بیا هم خراغلی د سیمې او نړۍ خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا متحده ایالاتونو او جنوبي کوریا ژمنه کړې چې د هغه ګواښ په وړاندې به چې دوی د شمالي کوریا له لورې بللی په خپلو کې دفاعي همکاري ته پراختیا ورکوي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر پرون په سیول کې د جنوبي کوریا له دفاع وزیر هان مین کو سره وکتل. دواړو دفاع وزیرانو د یوې خبرپاڼې په خبرولو سره د شمالي کوریا وروستی اعلان غندلی چې ویلی دي په پام کې لري د لرې واټن ویشتونکو توغندیو یا هم د اټومي وسلو ازمایښت ترسره کړي. کارټر شمالي کوریا یو نږدې خطرناک او دوامدار ګواښوباله. هغه زیاته کړه متحده ایالات او جنوبي کوریا به د دغو ګواښونو په وړاندې د اقداماتو، تیاریو او همکاریو لپاره پر مختلفو لارو چارو خبرې کوي کار کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو شاوخوا 28,500 سرتېري په جنوبي کوریا کې ډېره دي. نننۍ خبرې د دواړو متحدینو ترمنځ د دفاع د وزیرانو په سطحه د کلنیو خبرو وروستی پړاو دی. د ترکی د عدالت او پرمختګ حاکم ګوند په پرونی انتخاباتو کې د اکثریت رایو په ګټلو سره د پارلمان کنټرول په لاس کې واخیست. د ترکی صدر اعظم احمد داود اوغلو پرونی انتخاباتو د خپل ګوند د بریا ورځو بلله. په سلو کې د اونوي رایو لشمیرنې وروسته د عدالت او پرمختګ ګوند په سلو کې 9.4 رایو په خپلولو سره د ترکیې د پارلماني انتخاباتو ګټونکی اعلان شو. عدالت او پرمختګ ګوند د ترکیې د پارلمان له 550 څوکیو څخه 315 څوکۍ خپلې کړي چې د یو ګوندیز حکومت د جوړولو لپاره کافي دي. په مخکینیو نظر پوښتنو کې اټکل شوی و چې د عدالت او پرمختګ ګوند ښایي په سلو کې 40 رایې وګټي. دا په 5 میاشتو کې د ترکیې د پارلماني انتخاباتو دوهم پړاو او وروسته له هغه ترسره شول چې د ولسمشر اردوغان اسلام پال ګوند په لومړي پړاو کې د پارلمان د اکثریت څوکیو په ګټلو بریالی نه شو. د کوردستان د خلکو د دیموکراتیک ګوند پلویانو چې پارلمان کې د څوکیو ترلاسه کولو لپاره لازمې په سلو کې لس رایې ګټلي د انتخاباتو نتایج خواشینونکي بللي. پرون ماښام د مقدماتي نتایجو له اعلان وروسته په جنوب ختیځ کورد میشتي ښار دیار باخر کې خلکو د اعتراض لپاره د کثافاتو بیرلونو ته اور واچوه او پولیس یې په ډبرو وویشتل. پولیسو د خلکو د تیتو پره کولو لپاره د اوبو شیندلو له ماشینونو څخه کار واخیست. د جنوبی کوریا ولسمشر پارک کیونگ هی او د جاپان صدر اعظم شینزو آبه د دواړو هیوادونو ترمنز له 2012 میلادي کال وروسته په لوړه کچه خبرې ترسره کړي. دواړو مشرانو نن په داسې حال کې په سیول کې سره وکتل چې د شلمې پیړۍ د لومړۍ نیمایي برخې د تاریخ پر سر لانجه لا نه ده هواره شوې. ډیر کوریایان داسې احساس کوي چې ملتپال ابي چې له 2012 میلادي کال راهیسې قدرت په لاس کې لري د جاپانیانو لخوا هغه جنایتونه له پامه غورځولي چې د 1910 نه تر 1945 میلادي کلونو پورې د جاپان لخوا د شمالي کوریا د ټاپو وزمې د اشغال په دوران کې ترسره شوي دي. په تیره بیا د ښځو د هوساینې موضوع د هغو کوریایي ښځو چې د جګړې په جریان کې د جاپان پوځي اډو کې د جنسي اړیکو لپاره کار کولو ته په زور اړ کړی شوي وي تر اوسه یوه حساسه ستونزه ګڼل کېږي. که څه هم جاپان وایي چې د 1950 کال د تړون له مخې دغه ستونزه هواره شوې او د هیواد هم وروسته په 1993 کال کې له دې عمله بخښنه غوښتي، خو ډیری کوریایان داسې احساس کوي چې په دې برخه کې شوي اقدامات کافي نه دي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه له غونډې وروسته چې څه باندې 1.5 ساعت دوام وکړ خبرې اعلانو ته وویل چې دواړو مشرانو موافقه وکړه چې په دې اړه د یوې حل لارې د موندلو په هدف به خبرې ګړندۍ کړي. په داسې حال کې چې په مصر کې د روسیې د یوې مسافروړونکې الوتکې د نسکورېدو د پیښې په اړه تحقیقات روان دي. په روسیه کې پرون د دې تراژیدۍ د قربانیانو د ویر مراسم پر ځای شول. د روسیې د ارتودوکس کلیسا مشر پاتریارخ کیرل وویل چې د دې دردونکې پیښې د قربانیانو لپاره د دعا مراسم جوړ شول. د روسیې د ترانسپورت وزیر ماکسیم سوکولوف چې د دې پیښې په اړه د تحقیقاتو د دولتي کمیشن مشري کوي پرون په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل چې د الوتکې د بلیک باکس له موندلو وروسته به په دې اړه هره مسله روښانه شي.
задача правительственной комиссии входит
Хагалай Сокулов вай да هر څه ورسته له هغه روخانه شي چې د الوتکې توره بکسه یا بلک باکس پرانستل شي او معلومات ورڅخه راوستل شي. روسي ایرباس درې سو یو شنو سفرون کې الوتکه د شنبه پر سهار له شرم الشيخ څخه سنت پیټرزبورګ ته پر لاره راولويده. چارواکو ویلي چې الوتکې د څلورو شته ماشومانو په ګډون 211 پرلې او وو کارکونکو درلودل او تقریبا ټول قربانيان هغه روسان دي چې رخصتۍ له تیرولو وروسته له مصر څخه روسي تاسنیدل. دا د سیمه اونړې مهم خبرونه.
له سفیر ولستان ځین مننه چې د افغانستان اونړې د دې سات مهم خبرونه واورول. ک دا خبرونه او ځین نور خبرونه بیا هم غوړې ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نن ولسی جرګې استضاع کړی دی.
دلایل استضاع رئیس محترم امور داخله همانا زایش نامی ها به خصوص قضیه سقوط قندوز، فرار کردن صدها زندانی از زندان ولایت غزنی و همچنان
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د اسلامي دولت او نورو افراطي ډلو پر ضد د امریکا لخوا د مبارزې ډاډ ورکړ. د کابل یو شمیر ښاریان شکایت کوي چې د سرویګانو ډلې کورونو ته ورځي او د دوی د خصوصي ژوند په اړه ترې پوښتنې کوي.
حکومت وحدت ملی تصمیم گرفته که برنامه
د کونل د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی محمد حبیب چې په وروستۍ زلزله کې د کورنۍ 9 غړي له لاسه ورکړي وایي چې هر څه یې له لاسه تللي او اوس د مرستو په تمه دی.
زمونږ هیڅ پاتې نه دي په کور کې. نو موږ دا درخواست کوو دولت او موسساتو مسلمانانو ته چې موږ سره دی کومه مرسته کولی شي، نو زمونږ هر شي ته ضرورت دی.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د سپورت او د ګوډه اچار پروګرامونه درته خبرو. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، د افغانستان د ولسي جرګې مشر نن اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ناامنۍ وروستیو پیښو ته په پام سره په تېره بیا چې په یو شمېر ولایتونو کې د ناامنۍ پیښې زیاته شوي، د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي یې نن ولسي جرګې استجوابیه غونډې ته وربللی دی. البته نن دی استهزا کېږي. له دې مخکې هم د کورنیو چارو وزیر د استهزا خبره ولسي جرګې څو وارې مخکې راپورته کړې وه، خو د هغه استهزا د ځینو دلایلو له امله چې روښانه نه دي ځنډېدلې وه. دا موضوع په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین تعقیب کړې ده او همدا شېبه له کابل راسره د ټلیفون په لیکه دی. لودین صاحب، راته ووایه چې څه عوامل د دې سبب شول چې بلاخره په دغو اوسنیو شرایطو کې چې ډېر بیا هم حساس دي د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ولسي جرګه استهزا کوي؟
ډېره مننه نوري صاحب، سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. باید ویم چې د ولسي جرګې نننۍ غونډه چې د کورنیو چارو د وزیر نورالحق علومي استهزا ته ځانګړې شوې څو شېبې مخکې پیل شوله. د ولسي جرګې مشر عبدالروف ابراهیمي د دې غونډې په پیل کې ویل چې نننۍ اجنډا او نننۍ غونډه ډېره مهمه ده. دوی به د کورنیو چارو د وزیر څخه د روسي امنیتي وضعیت په اړه پوښتنه کوي. دغه راز د کندوز سقوط او د غزنی له زندانه د زندانیانو تېښته، دا ټول هغه مسایل دي چې له مخې وکیلانو د کورنیو چارو د وزیر د استهزا پریکړه کړې. د ولسي جرګې مشر عبدالروف ابراهیمي د ولسي جرګې له ټولو غړو وغوښتل چې نظم مراعات او د جلسه تر پایه د وزیر صاحب خبرو ته غوږ سي چې قناعت حاصل کیږي او کنه. موږ له دې مخکې د ولسي جرګې له دویم منشي عرفان الله عرفان سره هم خبرې وکړې. عرفان الله عرفان وویل چې د کورنۍ چارو د وزیر نورالحق علومي د استهزا لپاره هغه څومره لازم لاسلیکونه چې راټول شوي او نن به دی د غونډې ته حاضرېږي. د عرفان الله عرفان خبرې به واورو او وروسته په دې اړه نور معلومات هم له اوریدونکو سره شریک کړو.
امروز قرار است که وزیر امور داخله مورد استیضای ولسی قرار بگیره و دلایل استیضای رئیس محترم امور داخله همانا افزایش ناامنی ها در سراسر کشور، به خصوص قضیه سقوط قندوز و همچنان فرار کردن صدها زندانی از زندان ولایت غزنی و همچنان یک سلسله موارد تقرری ها و اقدامات داخلی که به حکومت ارتباط میگه. روی دوستی اصل پلیسی خواست که امروز رئیس مورد داخله مورد چیزا قرار داد.
باید وایم چې د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومي هم د ولسي جرګې غونډې ته حاضر شوی او ټاکل شوی څو شېبې وروسته خپل وینا هم پیل کړي. دا لومړی ځل دی چې د ملي وحدت حکومت د کابینې یو وزیر د ولسي جرګې لخوا استهزا کیږي. وکیلانو له دې مخکې ویل چې د کورنۍ چارو د وزیر نورالحق علومي نننۍ څرګندونې د روسیې امنیتي وضعیت په اړه د دوی قناعت حاصل نه کړي، نو د جرګې په پای کې به دوی ته سندته صندوق کې خودل شي او د عدم اعتماد رایه به ورکی. ځینې کارپوهان له دې وړاندې په دې حساس امنیتي شرایطو کې د کورنیو چارو د وزیر استهزا غیر مناسب کار بللی، ویلي چې اوس امنیتي وضعیت خراب دی، د کسانو بدلون ادلون دا کوم ځای نه نیسي او باید په لویه کچه د امنیت ټینګښت لپاره کار وشي او وکیلان او دغه راز ټول امنیتي چارواکي لاس سره یو کې همغږي شي تر څو په ولایتونو کې د ناامنۍ مخه ونیول شي. خو وروسته به معلوم شي چې ولسي جرګه د کورنیو چارو د وزیر د استهزا په غونډه کې څه پریکړه کوي. آیا د ولسي جرګې د غړو قناعت به حاصل شي او که به ښاغلي علومي ته د عدم اعتماد صندوق کېښودل شي؟
اسدالله لودین، تاسو یادونه وکړه د ولسي جرګې د لومړي منشي عرفان الله عرفان څرګندونې هم اوریدونکو واورېدلې. د په تېره بیا په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو بیا په تېره بیا د کندوز پیښې ته اشاره وکړه او ویویل چې یو علت دا چې د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي ولسي جرګې استهزا کوي همدغه دی چې د کندوز کې دا پیښه ولې رامنځته شوه. د کندوز د پیښې په اړه د افغانستان دولتي پلاوی خپله څېړنه بشپړه کړې، آیا دا له دغې څېړنې سره کوم ارتباط لري که نه د ده د استهزا، ځکه چې په ډېر یو حساس وخت کې دا اوس د استهزا کېږي؟
نوري صاحب تاسو ډېر ښه مسئلې ته اشاره وکړه. یو شی باید ووایم چې د قندوز حقیقت موندونکي پلاوی چې کومې څېړنې بشپړې کړې وې او ټاکل شوې وه د تېرې شنبې په ورځ، یعنې تېره ورځ نه مخکې دوی له رسنیو سره شریکې کړي. د نامعلومو دلایلو له مخې هغه خبري کانفرنس چې ټاکل شوی و د شنبې په ورځ اوسي هغه وځنډېد او لغوه شو. د لغوې خبرپاڼه بېرته خبریالانو ته راغله. نو معلومه نه ده چې د هغې پلاوی موندنې به څه وي او دوی به په دې اړه ولسمشر ته څه ویلي وي. دا ټول هغه مسایل دي چې د رسنیو له سترګو تر اوسه پټ ساتل شوي. د کندوز حقیقت موندونکي پلاوی وویل چې دوی خپل راپور بشپړ کړی او د تېرې شنبې په ورځ به یې له رسنیو سره هم شریکوي. خو داسې ښکاري چې دغه راپور یوازې ارګ ته ورکول شوی دی. له ارګ سره شریک شوي جزئیات یې د کندوز د پیښې د سقوط لامل هم څرګند شوی او د رسنیو پټ ساتل شوی. امکان لري چې دا مسایل هم د استهزاء یو لامل وي. خو یوه خبره ډېره ښکاره ده چې له تېرې تقریبا یوې میاشتې را په دې خوا په ولسي جرګه کې د کورنیو چارو د وزیر د استهزاء خبره کېدله. وخت نه وخت ورته لاسلیکونه راټولېدل، خو هغه د استهزاء ورځ هم د بېلابېلو دلایلو له مخې ځنډول شوې وه چې بالاخره دا ورځ نن شوله. او وګورو چې د غونډې پرېکړه د وزیر په اړه باندې څه کېدای شي.
بلې، اسدالله الدین، تاسو نه مننه. موږ هم دا موضوع تعقیبوو. تاسو هم دا موضوع له نږدې څارئ او نوي پرمختګونه به په دې اړه البته له خپلو اورېدونکو سره شریک کړو. ازادي راډیو اورئ چې هره ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خپرونه کوي.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری منځنۍ آسیا ته د خپل سفر په ترڅ کې د اسلامي دولت او نور افراطي ډلو پر ضد د امریکا لخوا د مبارزې د دوام ډاډ ورکړی دی. امریکایي چارواکي وایي کیری به د منځنۍ آسیا د هیوادونو مشران وهڅوي څو د بشري حقونو د وضعیت ښېګڼې ته پاملرنه وکړي، خو ښایي د روانو خبرو اترو په اجنډا کې دا مسله ډېر مهم ځای ونه لري. جان کیری پرون د ترکمنستان په تاریخي ښار سمرقند کې د منځنۍ آسیا د 5 هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وکتل. دغه راز هغه د ترکمنستان له ولسمشر سره هم خبرې وکړې. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پرون د ازبکستان له ولسمشر سره په کتنه کې د افغانستان او منځنۍ آسیا پر امنیت خبرې وکړې. جان کیری له ولسمشر اسلام کریموف سره په لرغوني ښار سمرقند کې د کتنې پر مهال وویل چې دای د افغانستان د امنیت په برخه کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو په اندېښنو کې ځان شریک بولی او په هغو ستونزو خبر دی چې د افراطي ډلو په تیره د اسلامي دولت ډلې او القاعده شبکې پر ضد د مبارزې په وړاندې شته.
We know that your concerns about Afghanistan are concerns that we share.
پویګو چې د افغانستان په اړه تاسو اندېښنې هغه دي چې موږ هم ځان پکې شریک بولو. دا د افغانستان د ثبات په دې بهیر کې د ټولو متحدانو د پاتې کېدو د ثبات د ټینګښت لپاره په مبارزه کې د هغو د مرستې او د مذهبي افراطیت د ستونزې په اړه اندېښنې دي. کیری منځنۍ آسیا ته د څلور ورځني سفر په ترڅ کې د دې سیمې د 5 هیوادونو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغیزستان او قزاقستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د غونډې په حاشیه کې له کریموف سره وکتل. د دې غونډې هدف د افراطي اسلام پالو پر ضد د واشنگټن لخوا د مبارزې د دوام ډاډ بلل شوی. له دې غونډې وروسته په یو ګډ بیان کې د خپلواک هیواد په توګه د افغانستان له ودې او د ګډ سرحد په اوږدو کې د تروریزم پر ضد د کابل له مبارزې څخه ملاتړ اعلان شوی. بیان زیاتوي چې د یو خپلواک او سوله ییز هیواد په توګه د افغانستان پرمختګ د سیمې د امنیت او ثبات لپاره مهم دی او زیاتوي چې د منځنۍ آسیا هیوادونه به له بهره د تروریستانو د ګواښ د مخنیوي لپاره په خپلو کې همکاري زیاتوي. د سیاسي چارو کارپو او ژورنالیست حاجی سید داود منځنۍ آسیا ته د کیری سفر په سوریا او عراق کې د امریکا د پالیسیو د پاتې راتلو د توجیه لپاره یوه هڅه بولي. حاجی سید داود ازادۍ راډیو ته وویل چې د ولسمشر اوباما اداره هم درز غواړي په افغانستان کې د خپل پوځي حضور پر دوام ټینګار وکړي.
کله چې د امریکې په کانګرس کې نیوکه وشوه چې د اوباما ضعیفه پالیسي په سوریا او په عراق کې ایران ته او روسیې ته زمینه د مداخله برابر کړه، نو زه فکر کوم چې دغه سفر د وی خوانه د امریکا عامه ذهنیت ته ځواب ورکول دي او د بلې خوانه دوی غواړي چې په سیمه کې دا وخی چې امریکا لا هم که قوتونه په افغانستان کې تم شوي دي په سیمه کې خپل حضور ساتي.
ازبکستان که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپورونو پر بنسټ د بشري حقونو ښه سابقه نه لري، خو په تېره یوه نیمه لسیزه کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له عملیاتو سره په لوژستیکي برخه کې د یو ډاډمن ستراتیژیک متحد په توګه مرسته کړې. امریکا پر منځنۍ آسیا په داسې حال کې تمرکز کوي چې روسیې په منځنۍ آسیا کې د افغانستان له خاورې د اسلامي دولت ډلې د ګواښ په اړه خبرداری ورکړی. روسیې ویلي دي چې د داعش وسلوال د افغانستان له خاورې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د نفوذ هڅه کوي. مسکو هم درز داسې نښې نښانې هم ښودلې دي چې د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د خپل پوځي حضور د پیاوړي کولو په وسیله به د دې ګواښ مخه ونیسي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم. تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میمونه؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم. باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگ بارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه بایده نمانی، ندیمانی
آزادی په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
د آزادی په څپو کې خبرونه البته هر پنځشنبه اوریدلای شي په له دریونه تر پنځو بجو پورې. د کابل یو شمېر خاریان شکایت کوي چې د سرویګانو ډلې کورونو ته ورځي او د دوی د خصوصي ژوند په اړه ترې پوښتنې کوي. د افغانستان د احصایې د مرکزي ادارې چارواکي وایي چې اکثر سرویګانې په خپل سر او په غیر مسلکي ډول ترسره کیږي او دوی پرې خبر نه وي. د چارواکو په وینا که په هره برخه کې وي دا ډول سرویګانو نتایج دوی ته د منلو نه دي. تفصیل د سباون کاکړ په راپور کې.
د کابل شاریان د هغو سرویګانو څخه شکایت کوي چې په غیر قانوني ډول د یو شمېر ادارو لخوا ترسره کیږي. دوی وایي چې د یو شمېر ادارو لخوا د سروي ګروپونه راځي او د دوی له کورنیو څخه د شخصي مسایلو په اړه پوښتنې کوي. د کابل ښار دوه تنه اوسېدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
زما نوم حبیب الله ده. دا خو داسې کار داسې حکومت له ډېرو کارونو ده خبر. دا هر رقم خلک راځي، مقصد په یو نامو په بل نامو راځي سروې کوي. دا د دولت خلک نه دي، دا هغه خلک دي چې مقصد یا زورمند یا یو څه واکمني لري. دا هغه خلک ده، دولت په دې کې هېڅ خبر هم نه ده. دولت باید چې ډېر کوشش وکړي.
دیوای نومی محمد حسن دی، سرویګانی باید د حکومت لخوا ترسره شي. غیر مسول کسان باید سرویګانی ترسره نکړي. خلک له حکومت څخه غواړي چې د دې ډول سرویګانو مخه ونیسي، ځکه چې دغه سرویګانی امنیتي ستونزې جوړوي. د راپورونو له مخې په تیرو لس کلونو کې د افغانستان په اقتصادي، امنیتي، اجتماعي او فرهنګي برخو کې د انجوګانو، خصوصي ادارو او دولت لخوا دغه سرویګانی ترسره شوي چې مثبت نتایج نه دي لرلي. په ورته وخت کې د افغانستان د مرکزي احصایې اداره وایي چې یو شمېر ادارې په غیر قانوني ډول سرویګانی ترسره کوي او د دوی سره هماهنګي نه لري، چې د دغو سرویګانو نتایج دوی ته د منلو وړ نه دي. د دې ادارې د ساحوي عملیاتو مشر محمد سمیع نبی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې هیڅ یو دولتي او غیر دولتي اداره دغسې خپل سری سرویګانې ترسره نه کړي. دی وایي که موږ د ولایتونو په مرکز او نورو سیمو کې داسې ټولنې او سازمانونه ومومو چې په خپل سر سرویګانې کوي، موږ به د ولایت او یا هم د مرکز په مرسته مخنیوی وکړو. سو موږ وپوهیږو چې له دې سروې څخه د دوی هدف څه دی. د یو شمېر موسسو کارکوونکي په خپل سر د خلکو په اړه معلومات راغونډوي. دا په داسې حال کې چې دوی د مرکزي احصایې پیژندل پاڼه نه لري. ښاغلي نبی زیاته کړه چې کومې سرویګانې چې ترسره کیږي باید په مسلکي او تخنیکي ډول ترسره شي چې نتایج یې د منلو وړ وي. دا په داسې حال کې ده چې د ټولنیزو چارو کارپوهان د بېلابېلو اقتصادي، ټولنیزو او امنیتي وضعیت په اړه د دغه ډول سرویګانو له ترسره کولو هرکلی کوي او ټینګار کوي چې هر ډول سروې باید په شفاف او قانوني ډول ترسره شي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په افغانستان کې وروستۍ زلزلې د افغانستان شمال او شمال ختیځ ولایتونه ډیر وځپل. د کونړ څوکۍ ولسوالۍ هم هغه سیمه ده چې دغې زلزلې په خلکو ته ډېره ورانی رامنځته کړې ده. محمد طالب چې پر کور یې غر راښویدلی دی او له امله یې د کورنۍ نه کسان مړه شوي او لس ټپیان دي وایي چې هر څه یې له لاسه ورکړي او اوس د مرستې په تمه ده. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال روح الله انوري د څوکۍ ولسوالۍ ته ورغلی او هلته یې له محمد طالب سره لیدلی چې د څو تنو کوچنیو ټپي ماشومانو سره د ولسوالۍ مرکز مخې ته د مرستې په تمه راغلی دی. له ښاغلي طالب سره خبرې کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې ده چې د زلزله څه ډول رامنځته شوه او تاسو په کوم حالت کې وئ؟
قدرتی د الله پاک د خوانه زلزله راغله، زمونږ کور چې ټول علاقه وترسېدله، خاص زمونږ په کور باندې ډېر زیات غر راغی، غر یې وو، په دې کې نه شهیدان وو زمونږ په کورنۍ کې، او دغه لس زخمیان خو داسې وو چې دا د چغسره اسپتال ته انتقال شو، غټې صبخانې ته، او څه داسې مریضان وو چې هغه په کور کې رشته شوي وو، شخصي جلال آباد ته وړله، او ډېر زیات زور او تکلیف راورسېد راته. زمونږ هېڅ پاتې نه دي په کور کې، صرف د دغه څو بندګانو د سرونو نه. نو مونږ دا درخواست کوو دولت او موسساتو مسلمانانو ته چې مونږ سره دی کومه مرسته کولی شي، نو زمونږ هر شي ته ضرورت دی، زمونږ هېڅ شی پاتې نه دي په کورونو کې.
مننه. کله چې دغسې ناڅاپي پېښه په یو چا باندې راشي، هغه ډېر زیات دردېږي، غمجن کېږي. تا کله دغه ماشومانو خلک دي ولې چې د تیږو لاندې دي، مړه دي، زخمی دي، څه احساس دې وکړ؟
ما دغه احساس وکړ چې ما الله پاک ته توجه وکړه، مونږ دوه رکعت لمونځ وکړو، چې الله پاک دا ستا د خوانه امتحان په مونږ باندې، او تا دغه خلکو ته روح ورکړی وو، تا ته بېرته واخیسته، مونږ له صبر جمیل راکې، او خپل حوصله هم د لاسه ورنکړه، ځکه چې په بد حوصله باندې څه نه کېده، که نه مونږ ډېر غمجن شوي وي، او ډېر زیات تکالیف را رسېدلي دي، او زمونږ په سر باندې قوم، دولت، چارواکو ډېر زیات خفقان کړی دی، زمونږ نه په دې خفقان باندې دا غم ډېر زیات اوچت کړی دی، مونږ ډېر زیات غمجن وو، چې د دوی منډې الې ځلې تکالیف د دولت چارواکو نه، د موسساتو نه، د نور مسلمانانو، د عوامو نه، دوی مونږ ویل چې زمونږ په خفقان او زمونږ په غم باندې ډېر زیات غمجن وو، نو زمونږ له ډېر غم کم شو، مونږ له ډېر تسل په دې باندې راغی.
زخمیانو رایستلو کې تر سره چا کومک وکړ؟ وای نه،
ډېرو خلکو مرسته کړې ده، ډېرو خلکو هلې ځلې کړې دي، زمونږ هېڅ امکانات دا نه وو چې دا مړې به زمونږ څوک راوباسي، په غیر د بلوزرو نه، په غیر د دولت موادو نه، په غیر دولت کومک نه، الله پاک دې هغو له اجر عظیم ورکړي. ټول قوم راغی په یو منډه باندې، نو مونږ بېخي په خپل زخمي او مړې باندې پوه شوي، نو قوم راویسته او هسپتال د مریض دله ورساو، او ادرې ته لله مړې را ورساو.
ماشومان تا سره دي، او د واړه واړه د دوی مورګانې مړې دي، ژوندۍ دي، څه حالت کې دا ماشومان؟ په څه حالت کې
دغه ماشومان چې دا کوم مونږ سره په دې ساحه کې ولاړ دي، ځکه د دوی مورګانې ژوندۍ دي خو شدید زخمیانې دي په کور کې، او پلرونه هم داسې دي چې پلرونه الحمدلله جوړ دي، خو نورې خویندې، ورونه، میندې، دا زخمیان دي شدید په کورونو کې پراته دي. خو دا مونږ هغه ته دلته راوړو چې د دې ځای امکانات یې وو، دا نور مونږ سره د امکانات نه وو. ډاکټرانو ته ویلي چې دا به بېخي خوځوی نه، هډوکي کریک دي، جوړونې ختلي دي، لکه پلستر یې ورکړی دي، نو هغه په کورونو کې پراته دي هلته. او دغه یو ورور چې زمونږ کوم وو، نو هغه د سره د فامیل نه، د هغه څوک پاتې نه دی، نو یو ورور بسته فامیل چې د هغه فامیل پوره ختم شوی دی، لکه داسې پاتې نه دی. دغه
غوښتنه یې څه ده بیا هم د حکومت نه، نړیوالو نه، چې څه وکړي؟
نو صاحب، زمونږ خو الله ته توجه ده، او هغه امکانات چې زمونږ د زندګیو ختم شوي دي، هغه زما په خوله نه راځي، خو انساني ضرورت چې زمونږ دي، هغه هېڅ امکانات هم نشته مخې ته، الله هم شته دی، او د الله ته هم توجه ده. بس دا ورځ راغلي دي زمونږ په الو ځلو باندې، د وزارت پورې دا خبر رسېدلې ده، ټولې دنیا ته په دې باندې دا رسېدلې ده، ټولې دنیا ته دا عالمي خبره وه، دا د یو شخص، د یو ادارې، د یو کور، د یو کلي نه وه، په دې ټوله دنیا مسلمانان چې دي دا غمجن دي، او زمونږ په حق کې هر سړی چې دی هلې ځلې کوي چې د خلکو مستحق دي چې خپل حق ته ورسېږي، خو تر څو پورې مونږ ته خپل حق نه دی رارسېدلی چې کوم حق دی زمونږ د زندګۍ. والي صاحب راغلی و هلته، هغه پنځو کسانو ته به چې غسره کې د خپله ژبه نه پنځه زره یا لس لا زیات شیشه ورکړي وو، هغه څه مریضان چې زمونږ د بستر نه وتي، نو هغه اوس راغوښتي چې تاسو پاره کوم ستاسو حق دی چې هغه تاسو ته ورسېږي.
محمد طالب د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی و چې وروستۍ زلزلې له امله د خپلې کورنۍ نه کسان مړه شوي او شاوخوا لس نور ټپیان دي. له خاغلی طالب سره د ازادي رادیو خبريال په څوکۍ ولسوالۍ کې چې له څو تنو ماشومانو ټپي ماشومانو سره د ولسوالۍ ته راغلی و مرکه کړې وه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
د هلمند ولایت د مرجې له ولسوالۍ څخه رحمه الله مقدس لیکي ولسمشر ته وایم چې دلته په مرجع کې د ملي اردو عسکر د خلکو پر کورونو ټاکان کوي، ډزې کوي. طالبان هم نشته، بیا هم دوی خلک ځوروي. حکمت د هلمند ولایت د نادلي له ولسوالۍ اوباجي له سیمې څخه لیکي چې په سیمه کې جګړه دوام لري او موږ ډیر په تم کړي یو، هیڅوک ورته پاملرنه نه کوي. ښایي چې دا سیمه هم د کندوز په شان ډیر ژر سقوط وکړي. دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم 1 شمیرې له لارې مو راستولي وو، پیغامونه ډېر راستولي، تاسو یوه دنیا مننه. موږ هم هرومرو درته خپرو. وړاندې په خپرونه کې 2 پروګرامونه درته خپرو، سپورت او د ګوړې اچار. دغه راز د روسیې د هوایي سانحې په اړه هم یو مطلب لرو، خو اوس بیا هم صفي الله ستانیزي ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
پولیسي جرګې د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومي نن خپلې عمومي غونډې ته استضاع کړی دی. د ښاغلي علومي د استضاع علت وروستۍ نامنه او په اړه یې د ولسي جرګې اندېښنې ښودل شوي. د پکتیا په دندې پټان ولسوالۍ کې 2 افغان سرتیرو په جګړه کې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. امنیتي چارواکي وایي دا جګړه د پرون راهیسې روانه ده چې 15 نور سرتیري پکې ټپیان هم دي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د اسلامي دولت او نورو افراطي ډلو پر ضد د امریکا لخوا د مبارزې او له افغانستان سره د همکارۍ دوام ډاډ ورکړی. امریکا متحده ایالاتونو او جنوبي کوریا ژمنه کړې چې د هغه ګواښ په وړاندې به چې دوی د شمالي کوریا له لوري بللی په خپلو کې دفاعي همکارۍ ته پراختیا ورکوي. او د جنوبي کوریا ولسمشر پارک یون هی او د جاپان صدر اعظم شینزو آبه د دواړو هیوادونو ترمنځ له 2012 میلادي کال وروسته په لوړه کچه خبرې ترسره کړې.
ازادي رادیو اوري وړاندې سپورت او د ګوډې اچار تفریحي پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. لکه څنګه چې خبر یست، په مصر کې د روسیې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د نسکورېدو له امله له 200 زیاتو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. په داسې حال کې چې په مصر کې د روسیې د مسافر وړونکې الوتکې د نسکورېدو د پیښې په اړه تحقیقات روان دي. په روسیه کې پرون د تراژیدۍ د قربانیانو د ویر مراسم پر ځای شول. دا په روسیه کې د هوایي سانحو تر ټولو خونړۍ پیښه وه. یوې ډلې چې له داعش سره اړیکې لري د دې الوتکې د نسکورولو ادعا کړې، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. دا ادعا بیا د روسي چارواکو لخوا رد شوې ده. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د مصر امنیتي چارواکي وایي هیڅ داسې نښې نښانې نشته چې د روسیې د مسافر وړونکو الوتکې ویشتل یا په هغې کې چاودنه ثابته کړي. پرون د روسیې د ملکي هوایي چلند د دولتي کمیټې مشر ویکتور سوروچنکو وویل شواهد ښیي چې الوتکه په هوا کې ټوټې ټوټې شوې او دا ټوټې د سینا ټاپو وزمې په یوه پراخه ساحه کې راپرېوتې دي. خو سوروچنکو یادونه وکړه چې د دې تراژیدۍ د څرنګوالي په اړه خبرې کول له وخته مخکې دي. د روسیې د کوګالیماویا هوایي شرکت ایرباس 321 مسافر وړونکې الوتکه د شنبې ورځې په سهار له شرم الشیخ څخه سانت پیټرزبورګ ته روانه وه چې راولوېده. د دې الوتکې هیڅ یوه سپرلۍ ژوندۍ پاتې نه شوه. چارواکو ویلي چې الوتکې د 24 ماشومانو په ګډون 211 پرلۍ او 1 کارکوونکي درلودل او تقریبا ټول قربانیان هغه روسان دي چې د رخصتیو له تیرولو وروسته له مصر څخه خپلو کورو ته ستنېدل. د دې سانحې د قربانیانو لپاره پرون د روسیې په بېلابېلو ښارونو کې د ویر مراسم جوړ شوي وو. د روسیې د ارتودوکس کلیسا مشر پاتریارخ کیریل وویل چې د دې دردونکې پیښې د قربانیانو لپاره د دعا مراسم پر ځای شول.
په دې سمالوتي مګلی بیت مونږ یې زناس اته ټراجېډیا نیم
لموږ او تاسو څخه هم ډیر کسان کېدای شوای چې په دې الوتکه کې ووسو. زموږ هیڅ یو د دې تراژیدۍ په اړه بې تفاوته نشي پاتې کېدی، ځکه مو د خدای د دې بندګانو لپاره چې په دې دردونکې پیښه کې مړه شوي نن د دعا مراسم جوړ کړل. روسي، مصري او فرانسوي کارپوهانو د الحسنه په نوم د سینا په لرې پرته سیمه کې د دې پیښې د څرنګوالي په اړه ګډ تحقیقات پیل کړي دي. په همدې حال کې د مصر د ملکي هوایي چلند یو مقام ویلي چې د روسیې د ژغورنې ډلې به نن په سینا ټاپو وزمه کې د الوتکې د نسکورېدو په سیمه کې د پیښې د قربانیانو د مړو د موندلو لپاره خپل کار بیا پیل کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، په دغه پروګرام کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم اتلان، د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم مدیر شراغا همکار او د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم تکړه لوبغاړی ګلبدین نائب لمغ سره ملمانه دي. ډیر زیات ستړي مشه، په خیر راغله.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. استانګ زه سب تاسو مننه کوم چې موږ ته بلنه راکړه.
زه هم په خپل وار سره د ازادي راډیو مننه کوم چې موږ ته بلنه راکړه. نو ټولو اوریدونکو ته زه خپل سلامونه او نیک هیلې وایم.
همکار صاحب، زیمبابوي نه مو ټور وګاټه، په دغه سره د افغانستان د کرکټ ملي ټیم مقام څومره لوړ شو او څومره امتیازونه افغان ټیم ترلاسه کړل؟
د دې هم مانوي امتیازونه استانګ زه سب ډیر دي، هم مادي ګټه به داوي چې موږ سره به وس نور نړۍ یا نور هیوادونه چې د لوبو ته زړه کوي. البته مخکې به چې موږ ډیر غوښتنه وکړي له دوی نه، دوی به یې لوبه ته زړه کوي، ولې وس موږ ته سیریزونه راکوي، ځکه چې په یو لوبه یو ټیم نه معلومیږي څومره ده. دویمه ګټه دا ده چې د ای سی سی کوم توجه چې دا هغه هم موږ ځان ته راړولې ده په دغه لوبو ګټلو سره. هغه هم اوس په دې کانې دي چې افغانستان یو داسې لوبډله ده چې باید مخکې راشي، او د هغې لپاره هغه پړاوونه چې هغه باید موږ ترسره کړو تر څو پورې مخکې لاړ شو، په هغې کې ترسره کولو کې وسنه لا موږ سره ډېره اسانتیا رامنځته شوې ده.
ګلبدین نائب، په زیمبابوي کې مو شاوخوا یو میاشت افغان ټیم تیره کړله، څومره کامیابه سفر ستاسو له نظره او څه مو نوي پکې زده کړل په زیمبابوي کې؟
انټرنیشنل کرکټ ته چې کله افغانستان ټیم یو چیرته برخه اخلي انټرنیشنل کرکټ کې، نو دا یو ډېر غټ ایکسپیرینس وي، خاص کر موږ ټیم لپاره، ځکه چې موږ ټیم اوس فی الحال په زده کړه کې کوو، زده کړه کول نورو هیوادونو نه. دا ځل چې موږ په کوم سفر باندې تللي وو، یعنی موږ دا وښودل دنیا ته نړۍ کرکټ ته چې موږ کولی شو چې یو فل ممبر ته ماتې ورکړو. هغه تاسو ټولو دنیا وکتل چې په هم په 500 ورځې سیریز کې، هم په 100 ورځې سیریز کې، چې هغوی ته موږ کلین سویپ ورته ویلی چې نو هغوی ته موږ ورکړو. نو دا اوس آی سی سی ټول دنیا ومنله چې دوی کولی یو فل ممبر سره نور هیوادونو سره لوبې وکړي، او بیا هم زده کړه خو په دې باندې موږ زیاته وکړه چې فل ممبر زیمبابوي ټیسټ نیشن ده، او بل موږ سره موږ کوم روزون کې کوچ ورته ویل کېږي انضمام الحق راغلی، نو هغه یو غټ لوبغاړی پاتې شوی دی خپل وخت، یو ډېر لیجنډ ورته ویلی چې یغه نه موږ ډېر زیات څه زده کړل
په خپلو لوبو. دی وغږی که څومره ښې لوبې دي وکړي او څومره راضي وي په مجموعي توګه باندې، او وروستۍ لوبه کې چې تا ته ضرورت و اقین تا ښه لوبه وکړه؟
څنګه چې زه په دا ځل په 100 ورځو کې نوم سکواډ کې نومو، نو زه ما دا ذهن کې دا شی چې زه خالی دی 100 ورځو سکواډ لوبه کې زه سلیکټ شوی یم، هغه لپاره چې کومه تیاری و هغه ما کابل کې تقریبا 15 ورځې یا 18 ورځې موږ دوام ولاره کابل کې، نو موږ سره کوم سټاف سی په دلته ډېر همکاري موږ سره وکړه، زه عثمان غنی او کریم صادق سره، ځکه موږ سره خالداد نوري وو. بیا چې هلته لاړو منیجر صاحب نه یو نړۍ مانا چې موږ یو وخت مخکې وغوښتلو، هغې اواز سره موږ یعنی دو وغوښتل د کولی شول چې موږ په یو میاشت نه یو ورځ مخکې راغوښتلي، خو دوی ویلې نه دا لکان په کار دي چې یو هفته 15 ورځې مخکې راشي، د هوا سره بلد شي او دا ګراونډ وګوري، ځکه یو لوبه مسابقه هلته پاتې مو چې هغه نه موږ اندازه واخیستله چې دلته د پیچز باندې په دې ګراونډ کې سره څومره رنز کېږي او څنګه کېږي او سره کم نه کېږي، نو دا موږ لپاره ډېر غټ اډوانټیج په دې کې. زه کله لوب ما د سیریز ته په دې پوزیشن باندې مخکې ځي ټوله شپه ما خپل یو فکر مې کوو د خپل مخکېني میچ نو بس کوم میچو کې مخه کارګردګي کړې و سیدا ما څنګه وکړل څنګه مې ونه کړل کوم جو کې ما زیمبابوي کې لاس یو کال مخکې معلومه کړې و نو مهدا و څنګه سی کنه یو سوچ فکر را سره خو بیا هم کله گراوند د لړ منیجمنت سټاف نه یو ډیر یو سی او ډاټ ګرنه راکړ سی نه یعنی ته کولای سي خو کله زلو به تلاړم نو یو مال پر ډاټ چیلنج نو بیا هم تاسو کوته سی زه غو کې کامیاب اوسم
همکار صاحب د زیمبابوي په ټور کې افغانستان سره د پاکستان یو پخوانی لوبغاړی او ډیر ښه روزونکی انضمام الحق یو ځای شو بل اخر د دغه کغلی انضمام الحق دایمي قرارداد به هم کیږي ستاسو په نظر
قرارداد اوس هم خبرې روانې زخپل ور سره په تماس کې د قرارداد په برخه کې په اکثره مادو باندې موږ سره هوکړې ته رسیدلی یو یوازنی یو څو خبرې دي چې هغه تر اوسه پورې هغه اخیری سټیج کې دي اخیری مرحله کې دي نو انشاءالله امید شته نوی پیسه ده چې هغه د سره زر قرارداد وشي زمونږه
په دغه یو وخت کې چې افغانستان ټیم هغه د کرکټ په اصطلاح فارم کې دی آیا کوم قوي ټیم ته هم چیلنج ورکوي تاسو که څنګه
بالکل زه ستنګزه صاحب درته یقین سره وایم کله چې زیمبابوي په اخیری شل اوریزه کې 190 منډې جوړې کړې په ډریسینګ روم کې ما او انضمام یو ځای ناسو نو ما ورته وویل محترم زمونږ داسې ټیم دی چې دا منډې م درته کوي موږ خو یې ووهلو ښه اوس د دوی وار دی ده ویلې وای دا خو ډېرې زیاتې دي وای دا به څنګه شمال ته ګوره نو زمونږ داسې ټیم دی چې همیشه زمونږ د ټیم خواله دا دی که په لومړۍ لوبه کې تاسو کتلی ستانګزاس 122 منډو باندې ورشه څنګه بیرته ځان راجي کړي چې سیریزونه وګټي دا د یو اصل ټیم یو ښه ټیم نښاني ده چې وغورځي بیرته ځان راجي کړي د هم ډیره دلچسپی خو له زمونږ د ټیم سره بل زمونږ د ټیم ماحول ستانګزې 15 وخت به الحمدلله مونږ په زیمبابوي کې جمع کوله خپل اذان به مکو ټول شل 15 کسان چې څومره تللي 15 وخت هم جمع کړي یو مونږ مم نه د قضا کړي بغیر د جمع نو هغه ماحول هم د تډیر خوند ورک چې دغه د افغانانو ماحول او دغه کلتور او دغه دینداری نو دا ماحول هم ډیر خوند ورک زکه چې هغه ته زیمبابوي زمالتم د زیمبابوي چیرمن ورته افر را ور چې تم سر قرارداد امضا په اخیری ورځ هغه بیا ما سره قرارداد شریک چې منیجر صاحب دا وګوره قرارداد راوړی چې د زیمبابوي مال سکه ور سره امضا کړي وای نه هغه دا ودلته یما دی خلکو سره وخت نه تیریږي د دوی کلتور بیل دی د دوی ژبه بیل ده د دوی هر شی بیل دی نو زما اوس دا تبه چې دا د افغانستان سره لګېدلې ده د لوبغاړو سره مې لګېدلې او لوبغاړو هم ډېر احترام کوي ځکه چې یو مشر ده بل یو غټ لوبغاړی تیر شوی بل د دوی استاد د روزون کوي
بالکل نایب صاحب په خپل ټیم وغږیږي څومره پخوانی هغه ځینې لانجې به مثلا ځینو لوبغاړو به داسې اوازې به راوتلي له خپل ټیم نه چې مثلا یو لوبغاړی بل سره خوښ نه دی او دغه مسایل اوس خپل ټیم څومره مضبوط شوی دی ستاسو له نظره چې په خپل ټیم کې یاست تاسو
یعنی څه چې کله ټیم ته راغلی یم نو ما په خپل دوره کې یعنی سلور کال درې کال کېږي ما ټیم سره نو ما تر اوسه پر الحمدلله داسې یو مسله نه کتلې په ټیم کې لوبغاړی یو لوبغاړی ته ورجې سوی ثاني ته دا شی ولیک یا داسې یا زه کامیاب دا خبره نشته داسې خلکو یو پروپاګندا جوړه کی ځکه چې یو ځکه موږ لاړ شو لوبه کې کله به ګټه کله به بایلې نو کله چې لوبه وبایل نو خامخا هر سړی د زړه بڑا صبح سی او طریقه باندې وباسي بیا خلک خبرې جوړې کی یعنی والا پلان کی دا ټیم کې غدام مسایل دا چې کله چې لوبه وګټي نو بیا هر سړی ته یو لاره جوړ سی هغه پوزېټیو خواته لاړ سی نو زه نه ګورم اسې خلکو خبرې خو بیا هم چې اوس مخکې حساب نه تر اوسه د کوم چې ټیم زه ګورم دی ازغر په کپټنسی کې سمات معلوم کی ځکه نبیم یو خ کیپټن پاد سوای نوروز بیا غن ډیر خ کیپټن پاد سوای خدای یو دوره د هر سړی خپل وخت پوری نو دا پر ټیم یو ډیر یو مختلف ټیم دی ډیر یو سی چینج د سی بیخي مانه د ما خپل با سلو پنځه کال په وخت کې مانه د غته سی ټیم یو ډیر یو والد په ټیم کې یو ډیر مینا د الکان خپل منځ کې سره پیدا شوی دا
همکار صاحب ورسته پښتنه د افغان ټیم د خوانی لوبغاړو موجودیت څومره مهمه ده په ټیم کې کبل لاندې راته یو بل راتلونکي میچونه په لاندې ته یادونه
وکړو اوس هم موږ که تاسو فکر وکړئ نسکلون ځوانان راشه درمان راوستي ولیک به کړ چې شپږ لوبې وکړي ټول سره په لومړی لوبه کې نو دا سی رو چانس ورکو خو ور سره د سینیئر لوبغاړو شتون چي ده په لوبه کې ډیر ضروری ده ځکه چې هغه فشار نړیوال فشار او ځمواري اخیستل په مشکل وخت کې هغه بیا ځوان د لپاره ډیر مشکل وي را به شو دویمه پښتنه ته زمونږ په دیار لس د شپږیزه 12 پورې د شپنو تر 12 پورې شپږیزه ده په دیار لسم زمونږ لوبډل زی اماراتو ته چیرته چې موږ دوه میاشتې سفر لرو په اماراتو کې چې په هغه کې موږ یو څلور ورځنی سیالي لرو د انټر کانټیننټل په
پنوم باندې د پی ان جی هوا سره پاپو نیوګینی سره په 20 تر 25 نومبر پورې بیا په 20 23 29 باندې موږ شلاوري زی تمریناتی سیالي له روهانکانګ او مان سره بیا موږ هلته درې لوبې د دسمبر په 14 باندې ملته بیو د اماراتو سره لرو او بیا زیمبابوی مونږه کوربایو لکه همدغه سیریز چې د بایلټرل سیریز
دا بلایف په ټلویزیون
دا بلایف دا ځل هغه چې بیا زیمبابوی په 28 دسمبر راځي 15 ورځنۍ او دوه شلاوري ځان سیالي مونږ ورسره لرو چې دا ځل به ان شاء الله لایف یو کېد شي تاسو هم لاړ شئ ته
بالکل
لایف کمنټ سی کې څنګه
ژوندۍ اوسئ کوربدان همکار صاحب محترم لطفاً مو نائب صاحب کوربدان چې راغلی زموږ سټوډیو ته او بلنه مو منل پویګو چې ډیر زیات مصروف مو په دغه
مننه کوربدان
ژوندۍ اوسئ دا پروګرام په همدې ځای پاتې رسیدي تر بل یو موزه صفی الله ستنګ ځای په پاکو بخونکو خدای سپاره
اچار اچار اچار
د چیش اچار
د ګوړی اچار
جوړون کئ ننګیار ناشنا قدرمنو اوریدونکو سلام بیا جمع ایرانیش دیشو خود پخوانی حکومت اغا تاوده تاوده وعدیم نشته چه سرای بی لجم مخکی به تاوده او نوای حکومت خو پخپل لجم سورده نو ده تاوده وعدو بی سرای ستامه کوی دیخ پروانه پا پایل که پامو کری چون مهم و خبرتیاو تا
د غیر رسمی سلاکارانو د اتحادی خبرتیا د غیر رسمی سلاکارانو اتحادی په خپل منځ کې تر ډیرو سلاو مشورو وروسته دا پریکړه وکړه چې له دې وروسته به د هیواد په ټولو مهمو مسایلو او قضایاوو کې د حکومت دواړو اړخونو ته مشورې ورکوي ځکه رسمی سلاکاران جرات نه کوي چې خپل موقفونه په خطر کې واچوي او د حکومت دواړو اړخونه خپلو خطرناکو کړنو ته متوجه او د مسایلو د مناسب حل لپاره مشوره ورکړي د غیر رسمي سلاکارانو اتحادیه د حکومت دواړو اړخونو ته یعنی 50% اول او 50% دوم ته مشوره ورکوي چې د حکومت په لوړو پوستونو دي بې تجربې ماشومان او ظلمو جین مقرروي او د هغوی زورور پلرونو او خپلوانو ته د قناعت ورکړي چې ترکاڼۍ د بېزو کار نه دی د حکومت د لوړو پوستونو لپاره سابقه دار تجربه کار او د پاخو مرکزان په کار دی او کئ نه مني نو لږ د نړۍ په نور هیوادونو کې سترګې وغړوي چې څه حال دی همدارنګه د غیر رسمي سلاکارانو اتحادیه حکومت دا صلاح هم ورکوي چې ارګ د ټول افغانستان نه بولي که ته هم چې افغانستان له ارګ کوچنی دی خو خلک ډیر دی پکې دا اته اتیایمې امنیتي حوزې خبرتیا په ډېرې خواشنۍ سره مو خبر ترلاسه کړی دی چې د اته اتایمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې هره شپه غلو لس 15 کورونه وهي او د کوروالاو له وهلو تړلو وروسته د کور ټول منقول سامان په موټرونو کې باروي او له ځانه سره یې وړي د اته اتایمې امنیتي حوزې د رهبرۍ هیئت د دغې حوزې له ټولو قدرمنو اوسیدونکو څخه په احترامانه ډول غواړي چې له دې وروسته دې د دغسې پیښو پر وخت لاس ترځنې نه کینی او په خورا زړورتوب سره دې غله ونیسي ودې تړي او حوزې ته دې تسلیم کړي د غلو د نیولو پر وخت باید څو مهمو ټکو ته پام وشي لومړی غله باید په داسې چل او هنر ونیول شي چې غله له خپلې جارحې وسلې څخه کار وانشي اخیستلی دوهم تر نیولو وروسته باید له غلو سره انساني چلند وشي دریم د غلو له وهلو او ژوبلولو څخه ډډه وشي ځکه کیدای شي غله بې ګناه وي څلورم دا چې وروسته له نیولو له غلو سره څه ډول چلند وشي د حوزې کار دی او په دې اړه د حوزې د رهبرۍ هیئت خپل وروستی تصمیم نیسي د غلو د نیولو په هیله
اوس دا موري تاسو قوت روري چې تاسو ورختا وته او په ټلیفون دی خبري ورسره وکړي
روپی و په جرمني کې ده لې غې سره ژغدم
ولی وته ترورې له هغې سره خو پرون وغږېدې.
نه خورې، هغه روپۍ نه وه، کلداره وه، له کاناډا یې خبرې کولې.
له تا نه هم یو ځای نه دی خلاص. یوه ورځ کاناډا ته غږېږې، بله ورځ جرمني ته. دا څومره پیسې لرې چې خارج ته دومره زنګونه وایې؟
په بلا یې وهم چې زنګ ورته وهم، هغوی یې راته وایي.
د تا هم ډېر د لاسه کېږي.
وی خورې، خوش خو نه ورسره غږېږم، پیسې رالېږي.
اوس دغه برک شعرم واورئ.
پیاده چارگل خوارکی پرون تاویز کولو، پیاده چارگل خوارکی پرون تاویز کولو، هغه د دې لپاره چې که خدای وکي او د نوي وزیر په قوم ټبر سیمه کې کوم څوک بیکار او غریب نوي پاتې، کوم څوک بیکار او غریب نوي پاتې. پیاده چارگل خوارکی تاویز والا ته ووی، پیاده چارگل خوارکی تاویز والا ته ووی، ګوره چې ښه تاویز وی، ګوره چې ښه تاویز وی، او د وزیر نظر کې مخنګ دی خپل ورولی، او د وزیر نظر کې مخنګ دی خپل ورولی، او وزیر ګمان وکوي چې زه چارگل پیاده ای ډیر ور نګدی سړی یم، وزیر ګمان وکوي چې زه چارگل پیاده ای ډیر ور نګدی سړی یم، یا ای د اوخی خپل یم، یا ای د ورور د خیخ خیخ یم، یا ای د خینی لخپلوانو څخه، یا ای د خینی لخپلوانو څخه. کنا سبا ته نه یم وزیر بل څوک راولی، کنا سبا ته نه یم وزیر بل څوک راولی، او بیا به زه خوارکۍ څه کوم، او بیا به زه خوارکۍ څه کوم. زه تاویزګره وروره ته وایا، زه تاویزګره وروره ته وایا، وزیران ټول همدغسې دي، وزیران ټول همدغسې دي.
خو به په حکومت کې خلک د لیاقت، لوړو زده کړو او تجربې له مخې مقررېدل، خو اوس د اړیکو له مخې مقررېږي. څومره چې سړی لوی چارواکي ته ور نږدې وي، همدومره په غټه څوکۍ مقررېږي، او دغه کار هغه خواران چې له چارواکو سره خپلوي نه لري له مقررېو څخه ناامیده کړي دي. د یوې وړې کورنۍ د غړو له مقررې مو خبرو.
ستړی مشه.
خیر وسی، ته خو هغه خاله ته ووایه چې لږ د توت زمینی جوس راوړي.
راوړي یې مخکې تیار کړل، ورته معلوم یې چې څه شه خورې.
ښه،
کار ته څنګه شو؟
کار خو کېده، خو ما ویل چې لږ نور هم ښه ځای وي.
نو مخرج شوې؟
ته څه وایې چې نه به مقررېدم؟ دا څو میاشتې د حکومت دواړه سرونه راپسې وو چې دنده واخلم، هغوی وېرېدل چې حکومت ته کوم خطر پیدا نه کړم.
د زوی کار مې څنګه شو؟
د زوی کار دې هم وشو، غټ سړی مې تر نه جوړ کړ.
رښتیا؟
ته څه وایې چې دروغ وایم؟
لال درته یادوم.
زه هم لال درته ښیم.
یاقوت به څنګه شي؟
یاقوت هم غټ سړی شو، الماس خو دې و غټ سړی.
نو اوس یوازې لاجورد پاته دی.
لاجورد هم سبا بل سبا مقرر وبوله.
خدای شکر دی، شکر دی خدایا چې همې میړه غټ سړی شو، او همې څلور واړه د ګوتو غمیان غټ سړی سول.
ښځې یو ډول بل ډول دندې مې اخیستې نه، که نه د حکومت دواړو سرونو زارۍ راته کولې.
په حکومت کې بل هم داسې څوک شته چې پلار له زامنو سره په غټو غټو څوکۍ کې کار کوي؟
او لیونی، د ټولو غټو چارواکیو زامن او لوڼې په دوی پسې دي، یعنې دوهمه درجه پوستونه ټول د دوی د زامنو او لوڼو په لاس کې دي.
دا نور خلک اعتراض نه کوي؟ څه نه وایي چې ولې ټول غټې څوکۍ د چارواکو او د هغوی د زامنو او لوڼو په لاس کې دي؟
خلکو ته مو داسې غمونه ور اچولي دي چې خپل ځان ترې ورک دی. ایله د خپل سر د ساتنې او خېټې ډکولو له غمه خلاص شي.
نو له دې وروسته مو څوک نسي لیرې کولی؟
نه،
که بل حکومت هم راشي.
بل حکومت موږ راولو، لکه دا نور مو چې راوستل.
زه شکر دی چې له دې قدرته ونه لویږو.
لیونی، له دې وروسته که موږ نه وو نو د موږ پیسې او شته به حکومت کوي. هغه وختونه لاړل چې خلکو به حکومتونه بدلول. اوس موږ یو، په موږ پسې مو تیار زامن او لونې دي، په هغوی پسې مو لمسیان او په لمسیانو پسې کړوسیان او کاودیان حکومت کوي.
ښه دی چې لمسی مې دې را یاد کړ، د مرګي دې هېر شي.
ولې په لمسی دې څه سوي؟
هېڅ هم نه دي پرې سوي. ما ویل هغه ته به مو هم یو کار پیدا کړی و، یا به ضرور سوی و.
تمه وارخطا کېږه، دوه درې وزیرانو ته مې ویلي دي چې چیرته ښه مناسب ځای ورته وګوري، هم به ماستری اخلي او هم به چې په رخصتیو کې راته چیرته به کار کوي. همدا ډول مو لکه چې الماس، لاجوار، لال او یاقوت اموخته کړل، فیروز به هم بلد کړو.
خیر اوسې سړیه.
ښځې چې یو ځل مو د قدرت خوند پرې وڅاکه بیا یې خپله هم نه پرېږدي. او
دغه خبرونه ننګر ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، صادق سپینغر، ستاره امینی، نقیب الله لاروی او زموسکا احساس. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دی: کابل 1421، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
جانا جانان وطنا افغان وطنا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، ساد وجو دورنا ساپ دخمن بورشا، ساد وجو دورنا ساپ دخمن بورشا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، ساد وجو دورنا ساپ دخمن بورشا، ساد وجو دورنا ساپ دخمن بورشا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا. گلالی گل گل زوانا او وینو لمبے دل ستا، گل غٹے تنکی تنکی معشومان بے وقت اور جدل، گل ترو پانی وری گیلا آسمان وطنا، گل ترو پانی وری گیلا آسمان وطنا، ستا وجو دورنا ساپ دخمن پورشا، ساد وجو دورنا ساپ دخمن پورشا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا. نسلنا گلالی نسلنا لوی پا بارو دو کشل، ددر دو منی دو وفارن گنا توی پا بارو دو کشل، دهر زکر نوین ساسی دخفگان وطنا، دهر زکر نوین ساسی دخفگان وطنا، ستاد وجو دورنا ستاپ دخمن پورشا، ساد وجو دورنا ساپ دخمن
گور شاہ سما جانا جانان وطنا افغان وطنا احمد شاد خوشحال خان زامنو جگمی اور ایکنا ساسود نن پخاور جوڑ دے لٹا لال وطنا ساسود نن پخاور جوڑ دے لٹا لال وطنا سادو وجو دور نا اپ دشمن پورشا سادو وجو دور نا اپ دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا.